באמריקה רק
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټی کې ووري
د ملي اردو زنګړ قواو په هلمند کې د طالبانو یو پټ زندان مات کو د امریکا د هوایي قواو او لوړپوړي قماندان وای چې د اټومي حمله په اړه به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني حکم په مقابل کې مقاومت وکړي او فلسطینانو خبرداری ورکړی که په واشنگتن کې ډیپلوماتیکي دفترونه وتړل شو د امریکایانو سره به ټول تماسونه ماتل کی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د تذکرو په حقله د جمهور رئیس فرمان تایید کړی دی.
او د خپل ولسونو او قومونو په غوښتنې په اساس هغه حکم او فرمان چې د تصویب لپاره ملي شورا ته راغلی و دلته تایید شو.
د افغانستان د ځوانانو د کرکټ ټیم د آسیا د جام په فائنل مسابقه کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده.
پاکستان یو ډېر غټه بریا ده. ټول افغانانو ته مبارکي ماته طرف او ډېر د خوشحالي په تام ده. نن ډېر خوشحالي ورسته.
او د امریکا د اټومي وسلو د استعمال په اړه کې د جمهور رئیس او د جپړو نظامی چارواکو ترمنځ جنجال روان دي. د دې او نور مسلو د تفصیل نمخ کې سید سلیمان شاه د نړۍ پوره خبرونه وایي.
د هلمند امنیتی چارواکی وای چې د ملي اردو ځانګړو قواو تیر شپه د نوزاد پولیسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړ او یو څلور زندان یعنی آزاد کړل. د ملي پوځ د 215 میوند قول اردو قماندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته ویل چې په آزادو شوو کسانو کې شل پولیسان هم شامل دي.
د نوزاد پولیسوالۍ کې موږ افغان امنیتی ځواکونو کومندوي ځواکونو تیر شپه یو خاص عملیات ولرش. په دې عملیاتو په ترڅ کې پر د طالبانو زندان زموږ د خوا څخه کشف شو چې په هغه زندان کې بندیان وو چې په هغه کې بعضې اسیر شوي سرتیري د پولیسو دي او نور هغه کسانو چې د طالبانو تر شکنجې لاندې وو چې زموږ د قوتو د خوا څخه وته نجات ورکول شو. اوس د شورا په ډیس کې د دوی څه تحقیقات روان دي چې بعد هغه به د نتیجه به زموږ د استاسو سره شي.
طالبانو خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې زندان کې هغه کسان ساتل چې د جنایي جرمونو په الزام نیول شوی وو. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې لستنه پولیسان د طالبانو سره تیر شپه په یو سخت جګړه کې وژل شوی او 15 تنه ټپیان شوی دي. د فراه د امنی قماندانۍ ویان اقبال باهر امریکا غږ ته ویل چې نږدې 250 وسلوالو د فراه رود ولسوالۍ د فراه رود د بازار منډۍ فراه رود پل او د لوی لارې د کنډک په قرارګاه یو وخت بریدونه وکړل. د دواړو خواو ترمنځ نښتو د سهاره پورې دوام وکړ. طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د فراه د ویلتی شورا ځینې غړي ادعا کوي چې طالبانو د پوستو تجهیزات ځان سره وړي دي خو ولایتي چارواکي دغه ادعا نه مني. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د لرغون پیژندنې یوه پخوانۍ نقشه چې په اساسي ډول نه وه جوړه شوې نورو څېړنو او ارزیابیو ته اړتیا لري. اشرف غنی چې نن د یک شنبې په ورځې په ار کې د افغان تاریخ پوه او لرغون پیژندونکي احمد علي کوهزاد په یاد په یوه نړیوال علمي سیمینار کې وینا کوله ویل چې د کوهزاد لمړین وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدون موندلی او که د استاد کوهزاد دا فرضیه ثابته شي چې په قوي ګمان افغانستان په نړۍ کې د دولت جوړولو لومړنی زانګو وه د نړۍ ټول تاریخ او د لرغون پوهنې علم به بدل کړي. اشرف غنی ویل چې علي احمد کوهزاد یو ملي مفکر او د افغانستان د تاریخ یو ځلانده څیره وه چې د هیواد تاریخ یې له افسانوي بڼ نه راویست او علمي مشخصات یې ورته وبخل. د متحده ایالاتو د اټومي قواو یو جګپوړی قماندان وایي که جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورته په غیر قانوني ډول د اټومي وسلو د استعمال امر وکړي دی به په مقابل کې مقاومت وکړي. نور تفصیل به نوشابه آشنا تاسو ته ولولي.
د متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو قماندان جنرال جان هیټن پرون د کاناډا په نواسکوشیا ایالت کې یوې غونډې ته وویل چې هغه په دې هکله ډېر غور کړی. کچیرې داسې یو امر وشي هغه به څه ووایي؟ جنرال هیټن چې د امریکا د اتمی وسلو د څارنې مسولیت لري د دې یو امر بهیر تشریح کړ او وی ویل چې د ستراتیژیکي قومندې د مشر په توګه جمهور رئیس سلام مشورې ورکړي. جنرال هیټن وایي کچېرې څوک یو غیر قانوني امر عملی کړي هغه د ټول عمر لپاره بندي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه د جنرال هیټن د څرګندونې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د متحده ایالاتو ځینې دیموکرات سناتوران اندېښنه لري او غواړي د اتمی وسلو د استعمال په اړه د امریکا د جمهور رئیس د واک قانون بدل کړي. امریکایي سناتورانو له څلورو لسیزو وروسته تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره د پنټاګان جګپوړي چارواکي کانګرس ته غوښتي او د جمهور رئیس د اتمی وسلو د واک په اړه یې پوښتنې کولې، خو ځینې جمهوري غوښتونکي بیا په دې اړه ډېر اندېښمن دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگتن.
تاسی زمان غږ د واشنگتن نوري. د لبنان صدر اعظم سعد حریری چې د دې میاشتې په پیل کې له خپلې دندې نه استعفا ورکړې وه، وایي چې د چهارشنبې په ورځ به بیروت ته ستون شي او د خپلې استعفا دلایل به تشریح کړي. حریری د شنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانیول ماکرون سره وکتل او هغه ورسره ژمنه کړې چې د لبنان د سیاسي بحران په حل کولو کې به همکاري کوي. په رام الله کې د فلسطین خود مختار ادارې نن د یک شنبه په ورځ خبرداری ورکړ که د ټرمپ ادارې د خپل مخکینی ګواښ سره سم په واشنگتن کې د فلسطین ډیپلوماتیکي دفتر بند کړ، فلسطینیان به د متحده ایالاتو سره ټول ارتباطات وځنډي. د فلسطین د ادارې مرکزي صاحب ارقات په یوې تلویزیوني بیانیه کې واشنگتن په دې تورن کړ چې د اسرائیلو تر فشار لاندې د فلسطین د ډیپلوماتیکي دفتر د تړلو پریکړه کړې. سپینې ماڼۍ تر وسله د صاحب ارقاد د څرګندونو په مقابل کې عکس العمل نه دی ښودلی. د ارجنټین سمندري پوځ نن د یک شنبې په ورځ ویل شاید چې د هغه تحت البحري یا اوبتل عمله تر اوسه ژوندی چې په دې هفته کې په جنوبي پاسفیک کې ډوب شو. له لاسته راغلو سیګنلونو نه ښکاري چې د ډوب شوي اوبتل 44 کسیز عمله د سیټلایټ لارې کوشش کوي چې د ارجنټین له سمندري پوځ سره تماس ونیسي. دغه اوبتل په سمندر کې د تقریبا شپږ فوټه لوړو څپو د راپورته کېدو له امله ډوب شو. د زمبابوې واکمن ګوند نن د یک شنبې په ورځ په یوې عاجلې غونډه کې د جمهور رئیس رابرټ موګابې د سرنوشت په اړه پریکړه کوي. موګابې چې پوځیانو په خپل کور کې نظر بند کړی دی، دا اقدام یې وروسته له هغې وکړ چې 19 کلن موګابې تېره اونۍ خپل زوړ انډیوال او مرستیال له دندې نه ګوښه کړ. ګمان کېږي چې واکمن ګوند به د جمهور رئیس برطرفه شوی مرستیال د خپل نوي مشر په توګه وټاکي. په هراري کې د دې هفتې په شروع کې په زرګونو خلکو له خوشحالۍ نه مظاهره وکړه او د موګابې د اوږدې مودې واکمنۍ د ختمولو غوښتنه کوله. په چیلي کې نن د یک شنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کېږي او توقع ده چې پخوانی جمهور رئیس سیباشین پینیرا به یې وګټي. د چین د جمهوري ریاست یو رسمي استازي نن د یک شنبې په ورځ په شمالي کوریا کې دغه هیواد د کلتوري او فرهنګي څلونه لیدنه وکړه او د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د مشترک تاریخ یادونه وکړه، خو معلومه نه شوه چې د چین استازي به د شمالي کوریا د رهبر کیم جانګ اون سره هم لیدلی او کنه. او دا هم زمونږ یو وروستی خبر. د افغانستان د کرکټ د لوبې د 19 کلونو نه کم عمره ځوانانو ټیم په کوالالمپور کې د آسیایي جام د قهرمانۍ لقب ګټلی دی او د دغه بری له امله یې د دغه جنګ ځپلي هیواد ځوانانو ته یوه ښه موقع په لاس ورکړه چې د ملګانیو حملو او تشدد نه یې توجه په بله خوا واوړي. د افغانستان ټیم په 500 اورونو سره 240 رنزونه جوړ کړل او په مقابل کې د پاکستان ټیم په 30 اورونو سره 35 رنزونه جوړ کړل. افغانستان پاکستان ته د 115 رنزونو په تفاوت سخته ماتې ورکړه. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دواړو په ټویټر کې پیغامونه خپاره کړي او د دې بریا لپاره د ځوانانو د ټیم ستاینه کړي او د افغانستان د ولس لپاره یو ستر ویاړ بللی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان حکومت د اداري اجراءاتو د قانون مسوده بشپړه کړې ده. نن بل مسله دا ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې د تذکرو په حق له د جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان په غوس اکثریت تایید کړی دی. دغه فرمان قریب دو هفته مخکې ولسی جرګې رد کړی و. ارګ د مشرانو د جرګې د اقدام ستاینه کړې ده. د امریکا خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوال د ثبتولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقریری فرمان چې پکې په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو پر لیکلو ټینګار شوی د یکشنبې په ورځ په غوس اکثریت تایید کړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د برېښنایي تذکیرو د ویشلو بهیر په مخ کې د پرتو خنډونو د لرې کولو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره سناتورانو د ولسمشر تقریری فرمان تایید کړ.
او د خپل ولسونو او قومونو په غوښتنې په اساس هغه حکم او فرمان چې د تصویب لپاره ملي شورا ته راغلی و او پولیسي د کرت شوی و نن په اتفاق دا را وویلی شم ځکه یوه رایه منفرد نه درلود په اتفاق دا رایه یا به کار تر سره نه وه وروسته یا به خپل اراده داسې و چې منفي رایه نه درلود دلته تایید شو.
په همدې حال کې افغان حکومت د مشرانو جرګې د دغه اقدام هرکلی کړی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غټ ته وویل
ولسمشر فرمان ملي منافع او د ولس غوښتنو ته په کتو سره توشي سوی و. همدارنګه موږ د مشرانو جرګې د دې تصمیم او د دې پرېکړې هرکلی کوو او د ګډې کمیټې څخه هم هیله همدغه ده چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره جمهور رئیس همدغه فرمان تایید کړي.
ټاکل شوی چې د ولسمشر غنی دغه فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون ته وړاندې شي تر څو په اړه یې خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د دغه جرګې لخوا شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسمشر غنی فرمان ردول یوه تیروتنه وبلله او ویویل
ولسمشرانو جرګې دا ابتکار وکړه او موږ به کوشش دغه وکړو چې ولسی جرګه بېرته هغه اشتباهاتو ته متوجه کړو یا هغه ورونه چې هغوی هدف دا نه و چې دلته د دې قومونو ترمنځ بې اتفاقي یا ولسونه ناراض شي. نو کوشش به دا وکړو چې بېرته دغه ترمیم کړو تر څو پورې چې د ملت غوښتنې د هغه ځای په ځای کړو.
د نفوسو د احوال د ثبت قانون شپږمه ماده په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مشخصاتو د ثبت په اړه ده چې له مخې به یې په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د فردي مشخصاتو سربیره د افغان کلمه د ملت او د اسلام کلمه د دین په توګه ذکر شي. د دغې مادې پر بنسټ د وګړو قومیت هم په برېښنایي تذکیرو کې لیکل کیږي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي دا مسله د افغانستان د قومونو ترمنځ د نفاق خورولو په معنا ګڼي او وایي له همدې امله یې د افغان ولسمشر تقنینی فرمان ته د تایید رایه ورنه کړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خپرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي درسي نصاب د ترتیبولو کار شروع کړی دی او وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به دغه نصاب بشپړ شي او بل تعلیمي کال ته به زده کوونکي د نوي نصاب په اساس باندې زده کړې وکړي. د لوړو زده کړو وزارت ویلي دی چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به په دولتي پوهنتونونو کې هیڅ استاد د ماسترۍ نه ښکته علمي درجه ونه لري. پامو کوي په دې حقله هغه راپور ته چې د امریکا غږ خبريال اکرام شینواری د کابل نه را لېږلی دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشنویی چې د افغانستان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو اوسنی درسي نصاب د نړیوالو معیارونو سره برابر نه دی، چې له امله ډېر ځوانان د لوړو زده کړو د موسسو څخه د فراغت وروسته هم ځانونو ته کار نشي پیدا کولی.
فاجعه بیکاري جوانان تحصیل کرده افغانستان که فراتر از مرزهای افغانستان عبور کرد.
کاغلی روشنویی ویل د افغانستان د لوستو ځوانانو د بیکاري ستونزه چې دغه هیواد له پولو تیره شوي د نورو عواملو تر څنګ ریښه یې په پوهنتونونو کې ده. د لوړو زده کړو له موسسو فارغ شوی نسل هغه وخت د کار په بازار کې د یو موثر قوت په توګه جذبېدی شي چې د بازار د اړتیا وړ ظرفیت او مهارت ولري. د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لوړو زده کړو د موسسو او پوهنتونونو د درسي نصاب د معیاري کولو په سر د بحثونو لپاره یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د نوي درسي نصاب ترتیبولو کار به چې نن پیل شو شپږ میاشتې وخت واخلي.
غواړم ځوانان او ماسترانو ته ډاډ ورکړم چې راتلونکي کال به په پوهنتونونو کې زړو متونو سره خدای پامانی وکړي او که خدای وکړي د اسی نړۍ د دروازې پستاسو او درنو استادانو په مخ خلاص کړي. نړۍ د پرمختګ او بدلون په حال کې ده او یوازې کیفیت لرونکي لوړو زده کړو کولای شي موږ د نړۍ د نړیوالو ارزښتونو سره همغږی کړي.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د نوي نصاب په اړه ویل چې په دې نصاب کې د پوهنتونونو بهر د ځوانانو د کارموندنې اړتیا ته هم پاملرنه کیږي.
د نصاب په ملي اجماع کې د نظر خاوندان او کارپوهان نه یوازې د نصاب محتوا تر بررسي لاندې نیسي، بلکې تر څنګ یې د افغانستان په پوهنتونونو کې فرصتونه، سرچینې او شته ننګونې هم مطالعه کوي، چې د دغې څېړنې د لوړو زده کړو وزارت سره مرسته کوي تر څو د هیواد له ټولو پوهنتونونو څخه یو روښانه انځور ولري او پر بنسټ یې نوی تحصیلي نصاب د پلي کولو لپاره اړین امکانات او لازم بستر برابر کړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نوی درسي نصاب به په کلکه وڅارل شي او وروسته له 15 کلونو به د لیسانس د کچې پورې د زده کړو لرونکو هیڅ یو استاد هم په دولتي پوهنتونونو کې د درس ورکولو اجازه ورنه کړي شي. د لوړو زده کړو د وزارت مالي او اداري مرستیال احمد سیر مهجور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د 15 کالو په موده کې به دولتي پوهنتونونو د لیسانس د کچې لرونکو استادان د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادو ته واستول شي.
زمانی کې یک تعداد استادای ما کانون هم فقط لیسانس دارن تدریس می
خغلی مهجوریال کله چې زمونږ یو شمیر استادان یوازې د لیسانس تر کچې ذکر لري او درس ورکوي، مونږ به ورته په بهر کې د لوړو زده کړو زمينه برابره کړو. هم دا وستر 1918 ته پوري زمونږ لیسانس لرونکو استادان چین، ماليزیا، جاپان او ترکیه ته د ماسترۍ د زده کړو لپاره تللي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 40,000 پوري استادان په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې محصلینو ته درس ورکوي، چې یوازې 2,300 تنهایی د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې لري، پاتې نور د ماسترۍ او یا هم د ډاکټرۍ تر کچې زده کړې ترسره کړي دي. اوس مهال د افغانستان په 40 ولایتونو کې 16 دولتي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې او 10 پوهنتونونه او خصوصي موسسې فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا په مرستو کې د فساد او بې ځایه لګښتونو په حق له د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د لګښت د سارنې خاصې ادارې د سیګار مشر جان سپکو سرګندونو ډیر امریکایي چارواکي په غوسه کړی دي. د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې دغه ادارې په مشر باندې محدودیتونه وضع کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي که څه هم چې د امریکا په مرستو کې فساد مني، مګر وایي چې باید دقیقې او پراخې څېړنې وشي. بل پلو د کابل خاریان وایي چې د امریکایي ماموریت لخوا په لګښتونو کې د فساد اندازه تر هغې نه هم لوړه ده چې دغه ادارې رپورټ ورکړی دی. حکمت سروش دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت څارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سپکو هغه څرګندونو چې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکایي لګښتونو د ضایعاتو او فساد په اړه کوي د ډیری امریکایي چارواکو غوسه راپارولې. جان سپکو په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په ځانګړي ډول امنیتي سکتور سره د مرستې په برخه کې ډېر ستونزې په ډاګه کړې، خو د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې د سیګار مشر کنټرول کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي ګلپاچا مجیدی له افغانستان سره د امریکا په مرستو کې فساد مني، خو وایي چې په دې اړه باید څېړنې دقیقې سي.
ولې څېړنې اکثره وخت څېړنې دقیقې په دې خاطر نه وي چې دوی هم له تشکیلاتي نهازه کمزوري دي او هم ډیر وخت د مسایلو تنور کوي. دغه څېړنې زیات وخت ته ضرورت لري او د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت مرستو ته هم ضرورت لري چې باید یو غوینم په دې کې مرسته وخت شي او دغه څېړنې باید وشي او دقیقې باید وشي. تر اوسه پورې څېړنې چې شوې دي ډېرې دقیقې نه دي، ولې رښتینی دي؟
شغلی مجدی وایي چې سیګار ته په کار ده په خپلو څېړنو کې له افغان حکومت سره نږدې کار وکړي.
فکر کوم په عجولانه توګه او په کم ظرفیت باندې او د افغانستان حکومت سره نه همغږي هغه څه دي چې دغه راپورونه ډیر وخت د ستونزو سره مخ کیږي او دقیق به نه وي. نو موږ هیله دا ده چې په دې کې څېړنه وشي، دقیقه څېړنه وشي او په دې کې هم د وخت په نظر کې وشي، هم تشکیلاتي هم د افغانستان حکومت په دې کې شریک کړلای شي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د مرستو په بهیر کې په لویه کچه فساد سوی او دغه فساد لا روان دی.
نه تنها دا چې زه تاییدوم، بلکې هغه څه چې په راپور کې راغلی هغه یو وایي موږ نمونه خروار از ده یو شکل د دو فساد راغلی. فساد په افغانستان کې د سیګار د راپور په څو چند زیات شوی
د افغانستان سره هغه کومکونه چې وشول کغه یغه 50% په ځای لګیدلی وای نو به اوس ودا وضعیت نه و نه به د حالت او نه به د کوم رنچ مغړو اوس ودا نه وای دا
سیګار اداره په افغانستان کې د بیارغونې د پروژو په اړه د بیپری او خپلواکي څارنې لپاره جوړه شوې ترڅو په افغانستان کې د امریکا په مرستو د روانو پروژو مسؤلیت پیاوړی او د فساد ضایعاتو او سوء استفادې مخه ونیسي
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان حکومت د اداري اجرااتو د قانون مسوده بشپړه کړې ده زربه دغه مسوده کابینه ته وړاندې شي چې الته په بحثونه وشي لیمنیازی د کابل نه راپور شا کړی دی
د دولتي ادارو او د مامورینو ترمنځ د اړیکو د کار د څرنګوالي په تړاو افغان حکومت د اجرااتو په نوم په قانون کار کړی دی او د دې قانون مسوده بشپړه کړې ده د دې قانون مسوده به په لسو ورځو کې کابینه ته وړاندې شي ترسو کابینه دا قانون مطالعه او د تصویب لپاره پارلمان ته واستوي د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د کمیسیون مشر نادر نادری د یکشنبه په ورځ دغه مسوده د طرحې د معرفي کېدو په غونډه کې وویل د یاد قانون دا مسوده به وکولی شي چې په اداراتو کې د تبعیض مخه ډب کړي
د دې قانون د مسوده طرحه نږدې اخلاصه ده وروسته له حقوقي سمونو څخه د یوونۍ یا لسو ورځو په موده کې به کابینې ته ولیږل شي او موږ هیله من یو چې دا قانون تصویب شي
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي مخکې له دې د ادارو او زیانمنو کسانو لپاره داسې کومه مرجع نه وه چې د دوی ستونزې واورول شي او یاد قانون به د دغه ټولو ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي بلخوا د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د اداري محکمې په جوړېدلو ټینګار کوي ښاغلی دانش وایي د اداري محکمې له جوړېدو پرته به د اداري اجراتو قانون کومه معنا ونه لري
تصویب قانون
اجرایی داری بدون قانون محاکم اداری اجرات و قانون اداری محاکم و قانون تصویب څخه پرته یو ناقص کار دی او د پلی کېدو وړ نه دی کله چې موږ د شکایتونو د اوریدو کومه مرجع ونه لرو او کله اداري اجرات و قانون تطبیق هم کړو بیا هم موږ به ترکیب سر مخ یو
د قانون پوهانو په باور افغانستان داسې یو قانون ته اړتیا لري چې د کارکوونکو او ادارې ترمنځ اړیکې روښانه کړي حقوق او وجایب او د متضرر د غږ اورېدو مرجع پکې معلوموي افغانستان تر دې مخکې داسې کوم قانون نه درلود چې پکې د کارکوونکو او ادارې ترمنځ اړیکې روښانه شوې وي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د متحده ایالاتو د اتمی چارو یو جګپوري قومندان د شنبې پورز ویلی دی چې هغه به د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اتمی وسلو د غیر قانوني استعمال د امر په مقابل کې مقاومت وکړي په دې حق لا رپورت ساسې پام را ګرځوم
د متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو قومندان جنرال جان هیتن پرون شنبه د کاناډا په نووسکوشیا کې یو غونډې ته وویل چې هغه په دې حق لا ډیر غور کړی کچېری د اتمی وسلو د استعمال امر وشي هغه به څه وایي
I think some people think we're stupid.
زه فکر کوم ځنه خلک فکر کوي چې مونږ بیا خل یو مونږ بیا خل نه یو مونږ هم په دې اړه ډیر فکر کوو کله چې یو کس داسې مسولیت ولري نو حتمان ور باندې غور هم کوي
جنرال هیتن چې د امریکا د اتمی وسلو د څارنې مسولیت لري د داسې یو امر بهیر تشریح کړ او وی ویل چې د ستراتیژیک قومندې د مشر په توګه جمهور رئیس ته سلام مشورې ورکړي
که چیرې دا امر غیر قانوني وي څه به پېښ شي زه به ورته ووایم چې جمهور رئیس صاحب دا غیر قانوني دی هغه به بیا پوښتنه وکړي چې څنګه قانوني کېدای شي بیا به مونږ بېلابېل لارې چارې ورته وښیو د هغه وخت وضعیت په نظر کې نیولو سره به د قابلیتونو بیلابیل مواد پکې شامل وي دا ډېر پیچلی کار نه دی
جنرال هیتن وایي که چیرې څوک یو غیر قانوني امر عملي کړي هغه د ټول عمر لپاره بندي کیږي د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه د جنرال هیتن د سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی د متحده ایالاتو ځینې دموکرات سناتوران اندېښنه لري او غواړي د اتمی وسلو د استعمال په اړه د امریکا د جمهور رئیس د واک قانون بدل کړي، خو ځینې جمهوری غوښتونکي سناتوران بیا په دې اړه ډیر اندېښمن نه دي.
مونږ انتخابات لرو، کله چې رایه چونکي خپل د خوښې کس انتخابوي او هغه ته رایه ورکوي، نو دا فکر کوي چې هغه کس ته د اټومي وسلو صلاحیتونه هم ورکوي.
د پنټاګون د پخوانیو جګپوړو چارواکو په وینا د امریکا جمهور رئیسان د زوابي برید په توګه د اټومي وسلو د برید مطلق صلاحیت لري، خو د جګړې د مخه د دفاع لپاره د اټومي برید صلاحیت نه لري. د څو نوی رئیس د جمهور رئیس ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ کلک لفظي بریدونه شوي او دواړه یو بل ته د اټومي وسلو اخطارونه ورکړي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د دری ولایتونو هغه کسانو چې د سترګو دید ضعیف دی، د جلال آباد په ښار کې د کرکټ په مسابقو کې برخه اخیسته ده. د مسابقې درې ورځې روانې وي او نن لوبې ختم شوې. زمون همکار زبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د نابینایانو منځ کې د کرکټ دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په جلال آباد کې وی چې د مزار شریف، کونړ او ننګرهار لوبډلې پکې ولوبېدي. که څه هم لوبغاړو څه نه لیدل، خو د بال په منځ کې له شرنګیدونکو توکو نه د توپ لورې معلومولی شو او د میدان ساتونکو هم د شرنګا خواته ځانونه ورسول. څوارلس کلن صابر الله د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي څلور ورځې سیالۍ وکړي چې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده بیللې.
او دو ورځې تمریناتی لوبې وکړې چې په هغې کې موږ هم دوه لوبې ګټلې وې، او پرون چې رسمي لوبې وې موږ پکې لاره پیدا کړه ټورنامنټ ته، نو موږ دوه لوبې هم پرون وګټلې چې یوه ننګرهار سره او یوه مزار سره.
د نابینایانو دغه څلور ورځنی ټورنامنټ ته د افغان کنکشن موسسې مالی اوږه ورکړې او تخنیکی کومک یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې کړی. ولس کلن متی الله د دغه سیالیو یو بل لوبغاړی دی. هغه راته په دې غږیږي چې دوی کرکټ څه ډول کوي.
لکه موږ خو ډېر چې کوم دی هغه داسې لاندې کېږو په هغه باندې ځمکه باندې، او بال چې کوم دی هغه هم داسې ځمکې راځي، نو موږ خو نشو کولی چې په هوا کې اوچت بال وو، نو بس بال چې لاندې راشي بې منګه د سیو.
نو هغه تاسو به څنګه ښکاری؟
هغه بال کې قسم د شاینه غونډې دي، بس د شرنګا کوي به ښکاری.
په ختیځ ولایتونو کې د سویډن کمیټې د نابینایانو د برخې مشر په زلغنی بشر دوست وای هڅه کوي چې د نابینایانو د تندرستۍ لپاره دغه ډول لوبته لاره واره کی.
چې تاسو ما سره لاشي تاسو د نابینایانو په ثبوت باندې رسوم سره دین چې نابینایي د خپل تکلیف هم پیدا کړي هغه حرکت نشي کولی. زمونږ یوازینی مخه د دین هم دا و چې موږ نابینایان به په منډه باندې راول تر څو په دې وینه چلخ پیدا کړي د خپل تکلیف نه انور مرستې او نقلای. تاسو په یوه سره یو قسم مالولیت ولګیدلو او ډیر سوچونو فکرونو هغه ته بل قسم مالولیت هم پیدا کیږي. نو صرف موږ د دې لپاره دا کار وکړو مو ډاکټر صاحب محترم په شریکه باندې چې دا خلک د دې بل قسم مالولیت نه بچو.
په دغه سیالیو کې ننني ورستۍ یا فاینل چې کونړ پکې د ننګرهار لوبډله ماته کړه. نابینایان وای ډیر دي چې دوی ته د نورو انسانانو په سترګن ګوري، خو په ګڼو اړخونو کې دا په ثبوت رسول شي چې د نورو په څیر کار او خواري کول شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د دې سات د مهمو خبرونو غټی کی د رویټرز خبری اژانس د یو تازه رپورټ لمخې د زمباوي واکمن ګون چنتور رئیس رابرټ موګابي د ګوند مشرۍ نه برطرف کړي، او دغه افریقایي هیواد درې نوي کلن مشر د څلور ساعته وخت ورکړي چې په خپل رغبت او رضا چوکۍ خوشی کړي کنه مؤاخذه بشي. د رابرټ موګابي چې د برېټانیا نه د پخواني رودیشیا یو سنې زمباوي د ازادۍ د جنگ قهرمان ګڼل کیږي، د تیرو و د شکلون نه په قدرت کې او پوځیانو په کور کې نظر بند کړ، خو د استعفا کول نه انکار کوي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو ځانګړو قواو تېره شپه د نوزاد په ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی او یو څلویښت زندانیان چې شل پولیسان هم پکې شامل وو آزاد شوي دي. د متحده ایالاتو د اټومي قواو یو لوړ پوړی قوماندان وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورته په غیر قانوني توګه د اټومي وسلو د استعمال امر وکړي، نو دوی په وړاندې مقاومت وکړي. د یوکرین د دولت امنیتی خدماتو ادارې یو روسي سړی په 2004 میلادي کال کې د امریکا د فورتز د مجلې د روسي ایډیشن یا چاپ د مسول مدیر پال کلپنیکوف د وژلو په تور باندې نیولی دی. او د لبنان صدر اعظم سعد حریری چې د میاشتې په پیل کې خپل دندې نه استعفا کړې وه، وایي چې د چهارشنبه په ورځ به بیرو ته ستون شي او د خپل استعفا دلایل به روښانه کړي. حریری پرون د شنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانیول ماکرون سره ولیدل او هغه ورسره ژمنه وکړه چې د لبنان د سیاسي بحران په حل کولو کې به ورسره همکاري کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د لرغون پیژندنې یوه پخوانۍ نقشه چې په اساسي ډول نه وه جوړه شوې نورو څېړنو او ارتیابیو ته اړتیا لري. اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د افغان تاریخ پوخ او لرغون پیژندونکي احمد علي کوهزاد په یاد په یوه نړیوال علمي سیمینار کې وینا کوله.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سوشیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.